لاس پجیشوی احمد شبریم سلامونه دا سدی رډو د دې سات خبرو وړاندې کوم. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وای په تیرو دریو میاشتو کې له وزرو زیات کډوال تر خپل سیمو لښتول شوې دي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د دوی د ترانسپورت کمیټې لخوا په تیرو دریو میاشتو کې 1315 کورنۍ چې وزره 118 کسان کشي خپل اصلي مینو ته استول شوې دي. دغه کسان له ګاونډي هیواد پاکستان څخه تر ستنېدو وروسته له تورخم او سپین بولدک څخه د دوی تر سیمو لښتول شوي، خو له ایرانه د اخراجېدونکو کډوالو په باب څه نه دی ویل شوي. پاکستان له د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ډلې څخه اخراج پیل کړی چې ورسره له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. په سوریه کې د یوې افراطي ډلې حیاتي تحریر شام مشر وی، په سوریه او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي. احمد اشاره چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی، له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دوی نه غواړي سوریه ته د افغانستان بڼه ورکړي. هغه چې د بشار الاسد د نظام تر ړنګېدو وروسته په سوریه کې برحاله واکمن ګڼل کیږي، ویلي دی افغانستان یوه قبیلوي ټولنه ده، خو په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د ښځو پر تعلیم باور لري. پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکثره په ټولنیزو شبکو د احمد اشاره د بریا مبارکي ویلې ده، خو د هغه په ورسیو څرګندونو یې څنې ویلې. طالبان ول هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او دوه کاله کېږي چې جنوني او شزي د پانتون لستا کړو هم منع کړې دي. عبدالرحمن صحبت چې د رادیو افغانستان د ترکمنی خبرونو له لومړنۍ ویندویانو څخه وفات شو. شغلی صحبت د چهارشنبه پروز د فاریاب په قرمقل ولسوالی کې صبر کړ چې د جنازې مراسم پرون تر سره شول. عبدالرحمن صحبت په 1950 المریز کال کې د سیمیزو پروګرامونو له پیلېدو سره په رادیو افغانستان کې کار پیل کړ او د وطنداران جریدې مسول مدیر په توګه هم کار کړی دی. د تشوان تر روسي او ترکمنی ژبه لیکنه کوله. د سپین مړی یو چارواکی وای چې پاکستان د لری واټن بلسیک توغندیو د پراختیا په حال کې دی چې د امریکا په شمول له جنوبی آسیا ورهاخوا ممکن اهداف په نقشه کړي. د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاکار جان فاینر د پنشن بی پروس په واشنگتن کې وویل د پاکستان اقدامات د امریکا لپاره یو راپورته کیدونکی ګواښ دی. د سپین مړی دغه جک پوری چارواکی یو ورځ وروسته تر دې د اندېښنې څرګندې کړې چې واشنگتن د پاکستان پر څلورو شرکتونو بندیز ولګاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پڼه کې خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د وژده واټن وشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له عمله د رامنځته شوي ګواښ پر وړاندې شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بندیزونو په تړاو په خبره کړې بیان کې د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده، خو تر اوسه د شاغلي فاینر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ وای د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوي په وړاندې د سبا ورځې ورستۍ او درېمې 500 مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هیواد زیمبابوي د کرکټ پرونی مسابقه د 222 منډو په توپیر وګټي. لومړۍ 500 لوبه تیر سه‌شنبه د باران له کبله مساوي شوې وه. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته د سبانۍ مسابقې په اړه وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د یو ورځنۍ او سیالیو په لوبلړۍ کې خپل دویم لوبه کې زیمبابوې ته په ډېر ستر تفاوت ماتې ورکړه. د وروستۍ لوبې په ګټلو باندې به ان شاء الله افغان لوبډله وکولی شي دغه سیریز هم په خپل نوم کړي.
افغانستان تیروني وتوانید له زیمبابوې د شلو ورونو لړۍ وګټي او کسبنۍ لوبه وګټي د 500 ورونو د لوبلړۍ ګټون کوي به هم شي. افغانستان له کوربه زیمبابوې سره دوی ټیسلو به هم لري چې لومړی به د روانې پنځشنبه پروس او دویمه د مرغومي یا جری پر دیر لسموي. په افغانستان کې ګڼ کسان په معیاري ډول د سړکونو نه جوړېدل، د ترافیکي اصولو نه رعایت، د چلوونکو لخوا د نشه موادو کارول او تیز سرعت د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت کړي. د چهارشنبه پروس په غزنی کې د کابل کندهار پر لوی لار په دوو ټکرونو کې له 500 زیات کسان مړ شول. دا په روسیو کلونو کې یو له ټولو خونړیو پیښو ګڼل کیږي چې د طالبانو حکومت یې په اړه د څېړنو خبر ورکړی. تفصیل په دې راپور کې
ګڼ افغانان وایي د کابل کندهار پر لویه لار د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت هغه ستونزې او سرغړونې دي چې له کلونو وروسته هم حل سوي نه دي. تیره چهارشنبه په غزنی کې پر دغه لار له ټانکر او لاری موټر سره د دوو مسافروړونکو موټرو د ټکر په پیښه کې تر 500 زیات کسان مړه شول او تر 200 زیات نور ټپیان شول. دواړه پیښې د چهارشنبه ماښام مهال له یو بل څخه نږدې 15 کیلومتره لري، یوه د غزنی د مرکز په شهباز او بله د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې سوي ده. په کابل کې ایمرجنسی روغتون ویلي د دې پیښې یو وشت ټپیان دغه روغتون ته لېږدول سوي چې ورپسې څو نور ټپیان هم په خراب حالت کې وررسول سوي او جدي ټپیان په عاجله څانګه کې تداوي کیږي. محمد نبی افغان چې د کابل کندهار پر لویه لار د مځکني ترانسپورت شورا مرستیال وو، پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زیاتو ټکرونو د علتونو په اړه وویل.
د موټروانانو غلط رفتار، دویم د شرکتونو نه مدیریت، کریم چې ډېر غټ عامل ده، د پایدامي وزارت تګلارې، د سرکونو معیارونه جوړېدل، دا باید څه ویدي چې دغه څه پېښې دې رامنځته شي.
ځینو کسانو شکایت کړی چې د بس موټرو ځینې چلوونکي له نشه‌یي موادو هم کار اخلي چې دې کار هم د ټرافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لوبولی دی. بلخوا د ټرافیکو عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ عمومي مدیر عبدالودود خیرخوا پرون ویلي چې د زیاتو پیښو علت د چلوونکو بې احتیاطي ده.
مشته په بشپړ ډول تثبیت شوی چې د دې ټرافیکي پیښې اساسي علت د چلوونکو بې احتیاطي ده. کله چې چلوونکي له مرکزی سړکونو یعنی هغو مسیرونو چې د ټرافیکو پولیس تر څار لاندې دي یا هم کله چې د کابل له خروجي دروازو ووځي تر هغو چې د یو ولایت دخولي دروازې ته رسیږي ټرافیکي قواعد او مقررات ته هیڅ ډول پام نه کوي. د قانون سرغړونه کوي چې دا کار د ټرافیکي پیښو سبب کیږي.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون د ورستیو ترافیکي پیښو په تړاو د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو خبر ورکړی دی. د طالبانو د کورونی چارو وزارت هم د تازه پیښو په غبرګون کې له چلوونکو د پوره احتیاط غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې د دغه وزارت د مشرتابه په حواله وویل،
د ټولو ترانسپورټي شرکتونو او موټر چلوونکو څخه په کلکه غواړي چې د تک او راتګ په وخت کې له پوره احتیاط کار واخلي تر څو پر اتونکو کې دغه غمجنو پیښونه مکمل مخنیوي وشي. د تخلف په صورت کې به دغه پیښه درامسته کېدو هر ډول مسولیت د ترانسپورټي شرکتونو او اړوند چلوونکو په غاړه او په جدي ډول به تر قانوني مؤاخذه لاندې نیول کیږي.
د کابل کندهار پر لوی لار وخت نا وخت دغه سی ترافیکي پیښې کیږي او دا پیښې په ورستیو کې هم کمی سوي نه دي. دا هغه لوی لار ده چې طالبانو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت د واکمنۍ پر مهال د هغې اکثریت لوی پلونه او پلچکونه په بمونو والوزول او وخت نا وخت لار بندول او ځینې کسانې د دولت د همکاري په تور له موټرو کښته کول. ځینې شنن کې وایي که څه هم دغه لار اوس د طالبانو د ټولګټ وزارت لخوا جوړیږي خو د دوی په وینا د رغونې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي.
نور بس دی شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو فرشته صحا کې ما د نور بس د خبرونه کې تاسو هر کله کومه خوشاله يم چې د دې ونی په دې خبرونه کې مو زه قربانه يم. په دې ونی کې به پر دې خبرې وکړو چې تیرونی د طالبانو لخوا د تبیز دکړو د بندیزونو په تړاو یو بل پریکړه هم وشو چې دوی وایي د ازموینې ملي اداره، البته د طالبانو د ازموینې ملي اداره یو ځل بیا د نجونو لګډون پرته د اگزیټ ازموینې اخیستلو اعلان وکړ او یو شمیر محروم نجونې بیا له دغه تصمیم یا له دغه پریکړې نه شکایت کوي او وایي چې دوی وکاله مزدکړې کړې دي او زحمتونه یې ویستلې دي خو دوی ته اوس اجازه نه ورکول کیږي چې دوی په دغه آزموینه کې ګډون وکړي. اگزیټ آزموینه یو ځل بیا د نجونو د ګډونو پرته تیریږي او د طالبانو خوا یوازې نارینه او ته حق او اجازه ورکول کیږي چې په دغه آزموینه کې دوی ګډون وکړي. په دغه باره کې زموږ همکار اکرام الله اکرام یو راپور چمتو کړی د بحث نه بوړاندې د غراپور واورو بیا برو ګرځو بحث ته د قدرمن میلمانی هم شتره سره تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې را سره ګډون وکئ. زه به تاسو ته د ټلیفون د اړیکې شمیره ورسته وایم. وس پامو کې راپورته
اگزیت ازموینه یو ځل بیا د جنو لګډون پرته د ازموینه چې د طبي پونځي فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي اداري ویلي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به یوازې له نارینه و فارغانو واخیستل شي. دغې ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه روان کال د جدې میاشتې په اومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي، خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طبي پونځیو له خزینه فارغانو د ازموینه نه داخیستل شوي چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طب پونځي فارغې شوې شهلا ازادي راډیو ته وویل
ما وکاله ته پونځي ولسه اوس اعلان شو چې د اگزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډیره مایوسه شوم، ډیره ناهیله شوم. کاشکې دا وکاله مې ځای کړی نه و، خپل وخت ځکه مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو، خیر ناهیله نا امید
د کابل یو وسیدونکو چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شو دا هم د ننګرهار لطیب په هنزي فارغه شوی وای طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمري په ترلاسه کولو بندیز لګولې دي.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیټ ازموینې لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې د ازموینې تر سره کیږي، خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخته چې موږ د ازموینې په بریالیتوب سره ورنکړو موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی ماینه خانه نه سو خلاصولای. د خزو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسي د دې لامل سوی چې خزینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل سي،
زحمت کشیدل از خدمت محروم باشن.
د اگزیټ ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا لوري د طب پونځي له هغه فارغ شوې محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالي او ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیټ ازموینې داخستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو زورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د اگزیټ امتحان په اړه مو د اکرام الله اکرام راپور واورېده. اوس هم خبرونه ته بیرته راګرځو، بحث ته براو ګرځو، خپل قدرمنو میلمنو ته براو ګرځو چې را سره په خبرونه کې وصل شوې دي. د نه مخکې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کوم، د خبرونه د اړیکې شمیرې به تاسو سره شریکې کړم. تاسو کولای شئ چې مونږ ته په واتس اپ خپل شمیرې او یا هم خپل پیغام پرېږدئ، زموږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسی. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0402300811 او اخر کې یو. زه د واتس اپ شمیره بیا هم تاسو ته تکراروم، 0402300811. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0020021212501. زموږ د ټلیفون بل شمیره ده 0020021212501. البته شپږ څلوېښت 01 دغه د ټلیفون شمیرې دي او د واتس اپ شمیره مې هم تاسو ته ویلې. تاسو کولای شئ چې په خبرونه کې مونږ سره اړیکه ونیسئ او پر دغه موضوع که تاسو هم ستونزې لرئ، خصوصا د خزینهونه مې دا غوښتنه ده چې په خبرونه کې را سره اړیکه ونیسئ، او که هغه د طب محصلین چې د دغه ازموینې نه دوی پاتې راغلي دي، دوی د خپلې ستونزې ما سره شریکې کړي. ډېره مننه. اوس هم ورګرځو خپلو قدرمنو مېلمنو ته په خبرونه خبرونه کې نن را سره د ډاکټره سونیتا بهرام را سره ده، او همدارز د خزو د چارو فعال غلې ولی را سره ملمنه ده. دوی را سره خبرونه کې وصل دي. قدرمنو ملمنو، خبرونه ته ډیر خراغلی. فروزان داودزی هم زمونږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې دوی سره اړیکه ونیسي تر څو چې هغه را سره وصلېږي. خپلو ملمنو ته ورګرځو. قدرمنو ملمنو، خبرونه ته ډیر ښکې راغلی. شروع به پر بحث وکړو. میرمن بهرام، تاسو ته درځو خبرونه ته اول ښه راغلی. که په سر کې دغه د اگزیټ امتحان په آزموینه په هکله اوریدونکو ته لنډ ووایي چې دغه کومه آزموینه ده، او وروسته له څومره سختیو څومره کړاوونه یو محصله یا یو محصل دې ته توانیږي چې دغه آزموینه ترسره کړي؟ مهرباني.
سلامونه اونې کې هله تاسو او ګرانو هیوادوالو ته او ګرانو اوریدونکو ته. اگزیټ اگزام یا د طبي شورا امتحان یا د دغه طبي شورا کارت لاسته راوړلو لپاره یو د طب پوهنځی محصله وکاله زحمت باسي، او دغه وکاله د پرله پسې خپل زده کړې کوي بدون د کومې وقفې څخه یا بدون د کوم امتیازاتو څخه. فقط دغه خاص امتیاز لپاره چې دا وشي کولی د شورای طبي کارت لاسته راوړي او اگزیټ اگزام پاس کړي. په دغه اوسنی شرایطو کې یا هم پخوانی شرایطو کې هر محصل که د طب پوهنځی ته غواړي چې مخکې لاړ شي، نو ډېرې سختو شرایطو کې هم په اقتصادي مشکلاتو سره هم د روحي او رواني مشکلاتو څخه، بل خصوص چې په افغانستان کې په عمومي ډول باندې هیڅ محصل ته داسې زمینه مساعده نه ده چې د سندر په شکل باندې دې ته د کورنۍ لخوا نه، همدارنګه د اقتصاد لخوا نه، د هر زاویې څخه زمینه مساعده شي دا خپل زده کړې وکړي. خو په دغو سختو شرایطو سره بیا هم د افغانستان طبي محصلین کولای شي او کولای دي چې دوی دغه خپل زده کړې د وکالو پورې تمام کړي او یا هم ترسره کړي. خپل زده کړې په ډیرو کوششونو سره خپل پای ته ورسي. او د دې بیا هم یادونه کړم چې دغه وکاله زحمت ویستل یوازینی د زړه تر ټولو خوشي دا و چې اگزیټ اگزام به دوی پاس کړي او په رسمي ډول باندې به دوی د هیواد ډاکټر معرفي شي، او دغه کارت د دې نمایندګي کوي یا دغه اگزیټ اگزام چې دوی پاس کوي دا نمایندګي کوي چې دا په رسمي توګه د افغانستان ډاکټر ده او یا هم ډاکټر دی، او د دوی کولای شي چې خپل هیواد ته په رسمي توګه ماینه خانه پرانیزي او د خدمت وړ خلکو ته وګرځي. اما متاسفانه اوس چې دغه دلخوشینه یا د زړه خوښي څخه دوی محروم دي او دغه امتحان نه پاس پاتې شوي دي.
ډیره مننه میرمن بهرام، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. خدا اوریدونکو هم له دغه آزموینه سره یو څه بلد شول، تاسو روښنايي په واچوله چې دغه امتحان څومره مهمه ده، خصوصا د هغه محصلینو لپاره چې وکاله دوی په دغه برخه کې زده کړې کړې دي، او دغه یو قانوني سند دی دغه آزموینه وروسته یو کار چې دوی ته ورکول کیږي چې دوی په رسمي توګه کولای شي خپل د وکاله هغه زده کړې چې کړې دي هغه د خپل وطن ته د خدمت په بڼه وړاندې کړي. بیر تر اگرزو تاسو ته خو ورزو میرمن ولی ته تاسو خبرونه ته خرغلی. میرمن ولی، دغه بندیزونه پنجونو خصوصا د طبي برخه کې ورس په ورس د دوی دغه بندیزونه زیاتیږي او رپسي زیاتیږي، دغه طالبان په دغه برخه کې ولې داسې برخورد کوي؟ دوی طبي انسټیټیوټونه بند کړل، هرڅه بند کړل، د دوی هغه غوښته نه څه ده اصلا له دغه بندیزونو څخه؟ لکه دغه آزموینه یوه ساده آزموینه و چې دوی فقط دغه نجونې بتلی خپل آزموینه به ورکړې وي او دوی به خپل کارت ترلاسه کړی و، خو دوی دغه کار په کولو سره یو قسم ته داسې برخورد کوي چې دوی د ښځو په برخه کې البته ډیر غیر عادلانه برخوردونه کوي. تاسو څه نظر لرئ په دې کې؟
مخکې تر هر څه زما نیکس سلامونه او نیکې هیلې ومني. دا چې طالبان ولې دا کار کوي د چیش لپاره کوي چې دغه لاسته راوړنه د لاسته راوړنې د بل هیڅ شي هیله دوی نه لري. دغه کار دوی صرف د یو اجنډا په اساس کوي. دغه اجنډا چې دوی ته ورکول کیږي یا ورکول شوې ده، دغسې قدم په قدم چې اول پلای د شپږم سیم څخه لوړه شرقي ممنوع کی مکتب بیا در امر سانی پنامه بیا در یو کاذب نامه لاندې او یو بل کاذب نامه لاندې دوی دغه د شوزو د جنونو ژوند د تنګولو او د محدودیتونو دغه اجنډا لري او دوی پر هغه اجنډا باندې کار کوي. دا چې د شوزو د پاره دا کار غیر عادلانه دی، د جنونو او کاله تحصیل او تعلیم په هدار زی او یا ټوله ټولنه د دې خچونی زوريږي او څونی شاته پاپکیږي. دا ودی ته هیڅ مهمه نه ده. د طالبان راغلي د دې لپاره نه دي چې ملک پرمختګ راشي، ملک ته هوسایي راشي، ملک ته بسیاي راشي. دوی راغلي د دې لپاره نه دي، خپل مخصوصه اجنډا لري. کوشش کوي چې اول سر دغه محرومیتونو فرمانونو څخه د وسلې په حیث استفاده وکړي، که ګوندې خدای وي چې دوی نړیوال په رسمیت وپیژني. نو داسې ټولې په یو پلان کې صادر، داسې وختن فوختن دوی یو بل فرمان صادروي د نجونو محدودیتونه مکتبونه، چې دا چې نړیواله ټولنه دې ته ډېره حساسه ده او د هغو عکس العمل دوی په دغه رقم راپارولی شي. نور نو دوی بل داسې شکار مثبت کار په اقتصادي برخه کې یا د ټولنې په نور برخو کې د پرمختګونو دغه نه لري، دا څه دلیل او سبب نه لري. نو په هغه خاطر دوی د نجونو پر دغه باندې، پر تحریم باندې، پر مکتبو پر تړلو باندې، د انسټیټیوټونو پر تړلو او یا اوس دغه د خروجی ازموینې پر د نجونو څخه د خروجی ازموینې محروم کولو باندې دوی غواړي د نړیوال توجه بیا ځان ته جلب کړي، بیا کوشش وکړي چې هغه خپل اهداف چې لري د دغه طریقې څخه یا دغه لاسته راوړي. نور دوی او بل دي دا کار مطلقا د یو ډیری منحوسی اجنډا په دغه اساس دوی دا کارونه کوي. دا داس نه دي چې دوی د پرمختګ د ملک د او یا د خپل کارونو د اصلاح لپاره دوی دا کار وکړي، دا ممکن نه ده.
مننه مېرمن ولی، بیرته به هم تاسو سره وګرځو. ډاکټر صاحب بهرام، تاسو خپل د یو صحی کارکونکو په سپات په افغانستان کې دا اوس هم تاسو یاستې، دا راته وایي چې افغانستان کې اوس څومره ضرورت دی خزینه او برخه کې صحی کارکونکو ته، لکه څنګه چې موږ په راپورونو کې ګورو د خلکو نه یاورو د پخوانه په دغه شلو کلونو کې چې د صحی برخه کې کار هم شوی دی، خو لا هم په افغانستان کې د خزینه کارکونکو په برخه کې کمبودیا ډیره زیاته وه، تشه ډیره زیاته احساسې د لپکلو بانډو کې ډیر زیات ضرورت و خزینه کارکونکو ته، البته صحی برخه کې. تاسو هلته یاستې، دغه پریکړه تاسو څنګه ارزوئ؟
دغه پریکړه ز ډیرې واجلانه پریکړه ګڼم، ځکه چې اوسنی شرایط افغانستان کې ډیر سخت زیات ضرورت ده افغان ډاکټرانو ته. نو همدارنګ نه تنها د کومګ یادونه وکړو د نسایي ولادي یا یوې قابلې ته، بلکې په نورو برخو کې هم د ښځینه ډاکټرانو ته ډیر زیات ارشاد ضرورت ده، بل خصوص په نسایي ولادي برخه کې، ځکه چې د مورو د ماشوم مړینه کچه په افغانستان کې ډیره لوړه تللې او د جهان یا د نړۍ په سطح باندې په لومړۍ کټګوري کې قرار لري. نو که چیرې دغه پانتونونه بند وسي او انسټیټیوټونه بند وسي او وزټ ازم پاس نشي، نو دغه کمبوتواله نور هم لوړ درجه ته ځو، که دغه موږ پر راتلونکو څو کلونو کې بیا غوړ جبران وکړو، زه فکر نه کوم چې دا موږ پر راتلونکو درې ل پنځه کلو کې موږ وشو کولای دغه کمپیوټر پوره کړو، باوجود دا چې موږ وسو غوړ چې دغه پانتونونه او زیت اگزام پاس شي، ځکه د درې کلو څخه زیات دغه محصلین چې فارغ شوي دي هغوی تر اوسه زیت اگزام نه ده پاس کړی. پر حال ډېرې ډاکټرانې چې پر کور دي او دوی وکلن زده کړې تر سره کړې دي، اما غواړي چې وظیفه واخلي، دوی نشي کولای وظیفه واخلي، ځکه چې صحت عامې لخوانه دوی نه درس شورای طبي کارت وغوښتل کېږي او د بل لخوانه دغه اگزیت اگزام بند شوی ده. نو چې دا بند شي، شورای طبي کارت لاسته نشي راوړلی د کامیابېدلو، دغه کارت یا هویت رسمي د ډاکټر کېدلو دوی لاسته نشي راوړلی. دا چې لاسته را نه وړي، نو فکر وکړي چې اووه کاله مخکې چا چې زده کړې کړي دي هغه ډاکټران هم صفر دي، او دا چې اوس نور نوي زده کړو زده کوونکي چې جریان کې ول دغه مخکې له درې کلو څخه هغه هم ضربې صفر شو، او نوي فارغین چې موږ باید ولرو دا خو بیخي نه امید یا سور څخه نو فکر وکړي د وکلو ډاکټرانو موږ ستاپ کړی دي او نو غواړو چې دوی اگزیټ اگزام پاس کړي نو تیر وکلو څخه چې موږ استفاده ونه کړو راتلونکو وکلو ته نور چې موږ پته مو شو چې ودرېږي زموږ نوي محصلین راپاره شي نو دا به ډېر یو غټه فاجعه وي د افغانستان ښځینه ډاکټرانو ته.
ډیر زیاته مننه میرمن بهرام، تاسو ته بیرته هم راوګرځو. میرمن ولی دغه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام هم دغه پریکړه ته اشاره وکړه چې دغه پریکړه ډیره جولانه پریکړه ولا د پخوانه هم ورده مخې په افغانستان کې د خزو په برخه کې صحی پرسونل کمبود ډیر زیات، تاسو څنګه ارزوي پراتلونکو کې په افغانستان له څومره خصوصا د خزو په برخه کې به څومره دغه پریکړه ناوړی اغیزې وکړي؟
زه به تاسو وایم د دغه مطلب په باب د وروسته څو مطلب چې ما مطالعه کړي دي په دغه موضوع باندې لیکل شوي دي د هغو د راپورونو د څارو د څېړنې په اساس موږ تاسو مخکې له مخکې تقریبا 18,000 نرسینګ او د قابلګۍ پرسونل دغه درلودي کمبود درلودي په وطن کې. نو د دوی دغه پریکړې په اساس په شاید دغه حالت یا طبي سکتور وضعیت فکر کوم چې واقعي به یو د بشري ناورین شکل به واخلي. دا چې په کومه اندازه په کومه احصایه او ارقامو به دا خبره ورسي چې دا اوس په دغه حالت کې زه نسم ویلی، خو د تیر کلونو د ارقامو په اساس چې د تیر کال د ملګرو ملتونو د تیر کال د څار په اساس پر هر سلو زرو مندو باندې شپږ سوه شل مندي د کوچنیو د پیدا کېدو پر حالت باندې مړې شوي دي. دغه رقم چې دا شپږ سوه شل به په ډېر نږدې راتلونکي کې ډېر لوړ عدد ته ورسېږي چې حتی تصور یو موږ تاسو ته یان وخیان یو 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 ناورین دی. دا چې په عموم دا چې څه دغه به تاثیر به په ټولنه باندې په عموم په وطن کې دا جلا خبره ده. په اصلي واقعیت کې باید موږ دغه د نجونو د حقوقو دومره محرومېدل ته و دومره متوجه کېدل ته چې دوی د وښځو ته دومره متوجه دي او په منفي شکل په ټولنه کې چې دوی و حاشیه ته بوزي د دوی محروم کې د حقوقو څخه د اساسي حقوقو څخه د روزمره د ورځني ژوند څخه دغه اصلا خبره او اصلا بشري ناورین دغه ځای څخه شروع کیږي او وروسته بیا چې دا پر ټولنه باندې یا په صحي سکتور په صحي حالت لنه باندې څه فرق کوي څه تاثیر کوي دا یعنی واقعان د غری د تشويش او د واقعان د تشويش وړ خبره ده.
ډیر زیاته مننه میرمن ولی. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې میرمن فروزان داودزی د خزو د برخو فعاله هغه هم را سره په خبرونه کې وصل شوې ده. میرمن داودزی تاسو هم ښه راغلی. که تاسو نه واورو چې دغه د خزو په برخو د صحی برخه کې پر خزینه محصلینو طبي زده کړې چې دوی کړي دي دوی ته اوس اجازه نه ورکول کیږي چې دوی اگزیټ اگزام یا اخرین ازموینه چې دوی ته د اجازه وی چې دوی خپل طبي فعالیتونه تر سره کړي هغه باندې هم بندیز لګیدلې دی او دوی اوس اجازه نه لري چې دغه امتحان تیر کړي. ستاسو په نظر دغه بندیزونه په څه معنی دی؟ ولې طالبان ورستر بل په خزو باندې دغه بندیزونه زیاتوي؟
سلامونه تاسو ته محترم ملمنی ته ګرانو اوریدونکو ته. د صحی یا د زده کړو په حق لکه په مجموع کې وایو، زده کړه هغه څه ده چې یوه ټولنه د خوشبختۍ د هوسا او د رڼا په لور بیایي. اما متاسفانه چې نن ورځ افغانه ټولنه د دغه نعمت نه بې برخه ده. یوه ډېره لویه ناورین او بدبختي ده د افغان ملت لپاره، نه یوازې ښځو ته بلکه ټول ټولنې لپاره. که راځو د صحي برخه ته، نو صحي برخه خو هغه برخه ده چې حیاتي برخه ده په یوه ټولنه کې. نو که چیرې موږ په یوه ټولنه کې صحي کارمندان ونه لرو، نو په هغه ټولنه کې د انسان ژوند د خطر سره مخامخ دی. نو دا چې نن ورځ موږ خواندې نشي کولای اته غنیمه تحصیلات د البته ځکه موږ کابل پانتونیه نور طبي پانتونونه بند ول، فقط انسټیټیوټونه فعال و. اما نن ورځ هغه خواندې چې انسټیټیوټو کې دوی زده کړې وکړي، هغوی هم اجازه د پرمختګ یا اته اجازه د امتحان نه لري. نو دا ډېره یو خوشنونکې خبره ده او البته زما خواند
شرعی او د کلتوري فرهنګي افغانستان فرهنګ د نظر هم کوفته ګورو داسه دلیل نه لرو چې هغه عمل د دې شي چې موږ خواندې باید ونه شي کړلې خپل زده کړې او هغه هم د صحیح برخه کې خپل زده کړې مختبوزي. نو په هماغه اساس باندې څرنګه چې موږ پخوا هم ویلې په دې برخه کې باید اسلامي امارات په تجدید نظر وکړي او دا چې خواندو ته په هر شکل چې هر هغه نظر چې دوی لري په هغې تجدید نظر وکړي او خواندو ته اجازه د ادامې د زده کړو ورکړ شي، نه یوازې په دې برخو کې په ټولو برخو کې. ځکه تاسو فکر وکړئ دغه درې کاله چې افغانستان د تعلیم نه شاته پاتې دی، څونه افغاني ټولنه د مشکلاتو سره د څونه خلاو سره مخ شوې چې دا موږ شاید ډېر کلونه جبران نه شو کړی. نو دا چې بیا صحي زده کړې هم د دې تر څنګ اضافه شي، نو دا واقعا یو ډېر لوی مشکل دی افغان خلکو دپاره.
ډیره زیاته مننه میرمن داودزی د خبرونې په دې برخه کې را سره له کاناډا نه محترم نصار کریمزی صاحب وصل دی. کریمزی صاحب خبرونې ته ډیر ښه راغلی، مننه چې په خبرونې کې را سره ګډون وکړ. د تاسو نه به واورو چې د نجونو د تعلیم په برخه کې په دې وروستیو کې طالب چارواکو بندیزونه ډیر زیات کړي دي په طبي برخه کې، صحي برخه کې، چې افغانستان ورته د افغانستان ټولنه ورته په ټوله کې ښځې ورته ډیر زیات ضرورت لري او تشه ډیره زیاته احساسيږي. په دغه برخه کې دوی بندیزونه ډیر زیات کړی دي. اگزیټ امتحان چې د ډاکټرانو د پاره غازموینه د چې دوی ته د طبي خدماتو اجازه ورکوي، دغه په دوی باندې تیر ورځ دغه د دوی د ورستۍ پریکړه ده چې دوی ته حق او اجازه نه ورکوي جنو ته چې دغه امتحان دوی تیر کړي. نو تاسو څه فکر کوئ چې طالب چارواکي ولې داسې برخورد کوي، ولې ورست تر بل بندیزونه پر خزو زیاتوي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته اوریدونکو ته. د طالبانو د اسلامي امارت دغه پریکړه د ملت سره په امیر په جفا باندې تمام شوې دي، خو دغه د ښځو په تحصیلي اړخ باندې چې څومره منفي اغیزه اچولې ده او اچي دا ځان له د ښځینه قشر د پاره یو دغه تهدید او چلنج نه دی، بلکې دغه ټولنې ته چې سبا په دې اجتماع کې د دوی خپلې مېرمنې یا خویندې میندې د دوی په فامیلو کې سبا د یو طبي ستونزې سره مخ شي، دوی بل چیرته ځي؟ یا به د افغانستان نه وځي کوم ګاونډي هیواد ته به ځي او که هغه نه شي کولی نو په افغانستان کې به داخل کې به نارینه معالجو ډاکټرانو ته دغه کېږي راځي کېږي. نو دا د پاره خپل یو داخلي چلنج دی. او تر څنګ د افغانستان د عام ولس لپاره چې خزینه په دغه سختو شرایطو کې په دغه سختو اقتصادي وضعیت کې د تحصیل لپاره هڅې او زیار او زحمت کاږلې دي او دوی بیا زی تحصیل کوي او په اخیره کې چې نتیجه کله د دوی مارکیټ ته د داخلېدلو دغه یو لار چې دا د اگزیکټیو امتحان دی، په دې کې ورته د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. دا په خپل د یو سخت او د ظلم سره سره تعبیرولی شي چې واقعا دا دغه نسل سره یو جفا روانه ده. او د طالبانو دغه کړنې دي چې دوی هم د ملت رواټن پیدا کوي او هم تر نړیوال وطن افر کېږي. دغه د هم د دې مسالې تر څنګه دوی اوس په مختلفو ولایتونو کې تقریبا په یو لس ولایتونو کې پوهنتونونه او د خصوصي انسټیټیوټونه تړلي دي. دغه یو لویه صدمه ده د ملت لپاره په هغه ساحو کې چې دغه انسټیټیوټونه ایجادېدل دا دغه وخت تقاضا او ضرورت و. دغه ټولنې ته یا د ترانسپورټ وسایل د دې پر مختلف ښارونو ته نودل ته ایجاد شو. اوس نو دوی په مختلفو دلایلو باندې چې هیڅ منطق هم نه لري او هیڅ دلیل هم نه قبلوي دوی راپاسیږي او هغه انسټیټیوټونه تړي. د دې تر څنګه بعضي استادان یو انفک کړي دي چې بیخي دغه استادانو د انفکاک دا لړۍ په دې تعبیریږي چې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې دي د تعلیم او د تحصیل یو بحث یا یو وضعیت روان دی. دوی ډېر سخت شرایطو کې افغانان تقریبا قرار ورکړی دی.
ډیره زیاته مننه کریم زای صاحب، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. ورزو میرمن بهرام ته، میرمن بهرام په افغانستان کې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ادبونه وکړه چې د مور او ماشوم په برخه کې د صحی پرسونل کمبود ډیر زیات او د راپورونو له مخې په افغانستان کې د زیږون په وخت کې د میندو مړینه په لوړې کچه باندې ده او ډیره زیاته ده. د دې وروسته طالبان به د دغه تشه د پوره کولو لپاره څه وکړي؟ دوی به کومه لاره ونیسي او که دوی کومه لاره او کوم بدیل ورته ونه لري او نو د ښځو په برخه کې به دا څومره ناورین رامنځته کړي؟
کچیرې د کوم مثبت فکر د اوسنی حکومت سره واوسي او یا هم تجدید نظر د دې تصمیم سره واوسي، نو یو څه فیصدي به موږ وښو کولای چې دغه ډیره منفی فاجعه ته چې موږ خوشینه یاسته ورته ډیر او د زمونږ د هیواد میندو خویندو باندې راغلې ده، نو دا به یو څه موږ جبران وښو کولای. او د دې لپاره چې دغه اوسنی حکومت کوم بدیل تفکر لري، نو زر تر زره دې اعلامه باندې دی واچي یا اعلان دې کړي تر څو دغه افغان مېرمنې انجونې چې د طب پانځای محصلینې دي یا قابله سیبانې دي یا هم د پروسیزم بخش کې هره برخه د صحي سکتور کې چې دوی فعالیت غواړي ولري او خپل تحصیلات یې کړي دي، دوی ته د فعالیت کولو جواز ورکړي تر څو حداقل دغه فارغین چې موږ لرو دوی وشي کولای اوسني شرایطو کې د افغان مېرمنو ته، افغان میندو ته چې د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي، حتی ډېرې ډیټاو یا اوسني حالات کې چې په افغانستان کې دی، په هر سات کې و مور خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکوي د زیږون لامل، او دا هغه مراقبتونو ته ضرورت لري یا اړتیا لري چې هر امیدوار مور یوې قابلیت ته ضرورت لري. او متاسفانه موږ د ډیرو په خاصه نرسنګ او قابلیت ته اړتیا درلودلې او ډیر شاد ضرورت اوس مهال چې بندیز لګیدلې ده دغه اړتیا وې سوچند شوې دي. نو کچیرې د ته تجدید نظر وشي موږ کول شو چې ډیره کمه فیصدي اوس مهال جبران کړو، اما په مکمله توګه که اوس هم موږ سل پر سل اقدام وکړو موږ نه شو کولای هغه جبران دفتن ولرو د دغه کمپوتاتو ته او یا هم دغه اوسنی حالاتو ته. نو کچيري راتلونکي کې دوامدار زمونږ دغه تجدید نظر وسی او زمونږ نوې اعلامیه چې پخشسي او هغه په مثبت یعنی نوې حکومت کوم بدیل ورته ولري چې ډېر مثبت غېزه ولري په دغه اوسنی تصمیم باندې، نو موږ به وښو کولای چې په راتلونکو کلو کې یو څه 50 سلنه دغه مشکلات او دغه امر د مرګ او میر راښکته به کړو، ځکه په ډیر په خاوز راسته څخه ډیر خارجي موسسات او همدارنګه ډیر بهرني ډاکټرانو د افغان ډاکټرانو سره کومکونه کړی دي او موسسات او نهادونه کومکونه کړی دي چې دغه مړینې کچا راښکته سي افغانستان کې، چې خوشبختانه څومو د وړاندې افغانستان په دریمه اله شپږمه کټګوري پورې د مور د ماشوم د مړینې سطح کې قرار درلود، اما اوس په نړیواله سطح کې افغانستان بیا بیرته په لومړۍ کټګوري کې شوی ده. چې زما په نظر کدی کې تجدید نظر ونسی نو دغه کچه د لومړۍ څخه به هم د ډېر منفي لور ته لاړ شي او ډېر منفي اغیزې به د افغان میندو باندې ولري.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام له خبرونه مو. دا د اوریدونکو پوښتنه او د دې نظر پر وښلو بیرته هم تاسو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته وایې، کوم ځای مړی کنيولې؟
مننه خورجانې، تاسو ته سلامونه، خدای پاک دې شروع جوړ به زستا چې مې شنه اوریدونکو عبد الحاد تعالی مده هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب خبرونه ته خره غلي د خبرونه موضوع مو اخیستې دا تمن موریدل بم وي څه نظر لري کپلانډو ټکو کې را تخپل پوښتنه او نظر راته وایي او دا راته وایي چې په سیمه کې مو څومره صحی استونز زیات دي خصوصا د خزو په برخه کې.
مننه خدای خوشاله کړي، سلام هلمند تمام خورجانې استونز خونه خامه خاتنه تستا ځکه دلته ډاکټرانو دغه شتون نسته. خورجانې مثال خبرې په دولتي کلینیکانو کې مثال کسته، نو شذینه ډاکټران چې دي کمی دي. خورجانې خود ما د خپل خون څخه په درنښت یو غوښتنه ده زوم دا کم بندیزونه چې موږ حکومت اوس پر خون باندې لګولې دي دا لی مسئولیت چې د ازمیر خوندې خورجان زه په دغه سره درته وامه ګوره مخکې حکومت پر شونځي باندې بندیز ولګوي خوند ته ویل چې مثال تاسو ایجاب مراد کوي دوی ایجاب نه مراتوي اخر رااله پانتونونه هم خورجان په څو تړل دا غوډ صدا د وستې به دغه هم خورجان تړل د ازمیر د خوند صدا غوښتنه ده چې د حکومت تاسو ته مجبور کوي چې مثال دغه بندیزونه پر خوند ولګوي اصلی لامل ادا د خورجان ګوره دی پر نړیوال باندې ځخ کیزوم پر نړیوال ځخ مکوي را خپل افغانستان کې خپل دولت وجاړي ځکه نړیوال موږ افغانستان مشکلات مثال کول خورجان پر خپل حکومت په وجاړو خپل حکومت ان شاء الله ځخ کوي اندازي پر یو خورجان زما په فکر نظر اصلی لامل ادا غوښمن خوندي چې مثال
په خورجان باندې په مننه له نظر نمو فکر نه کوي چې په افغانستان کې ټول د افغانستان ټول وګړي مسلمانان دي او تر وسه پورې په افغانستان کې د خزینه لخوا حجاب مراد سوې د تاسو کپام شوی په مکتبونو کې تر وسه پورې منجونې په حجاب کې وي او په حجاب کې تل څنګه چې ټول په دې پویږي افغانستان یو اسلامي ټولنه دا ټول حالت په حجاب کې ګرځي د طالبانو لخوا بندیزونه د حجاب په سر نه د دوی څنګه چې راپورونه وي او څنګه چې ښکاری د دوی د دې اعلامیونه دغه په تنا د حجاب په برخه کې نه ده نور برخه هم شته دي چې دوی ورته مخز د خزو په برخه کې البته دوی بندیزونه زیاتوي مننه تاسو د نظر نه ورزو خپل قدرمنو میلمنو ته میرمن داوځي تاسو د غوریدون کی د نظر پاک لڅ وایل لري مهرباني وکي
مننه ما د ورور نظر وخست ګورې کومه اواز دی به فکر کوی چې د افغانستان مشکل اواز ایجاب دی نو دغه کلمه مونږ په قرار ته باندې اسلام تکرار کړی بیا هم وایو چې افغان خزه خپل هغه اسلامي او شرعي حق غواړي نو کچیر خو وخت په دې باندې تحلیل وشي په فعلي شرایطو کې په عامو بازارو کې یا په عامو صحاتو کې کومه وګورو وایي چې فرضاً خوندې بعضاً ایجاب نه مراتی اما په انسټیټو کې تر اخرین حد پورې د دې تلاش کېده چې باید هغه منظم ایجاب چې ماسک دی ویلې او هغه مراد شي اکثریت انسټیټو منظم یونیفورم درلوده چې خلاف دا یونیفورم اصلا انسټیټو اجازه د داخليته نه ورکوله دا یو موضوع دغه موضوع دا چې مونږه کوم یو ټولنه کې اصلاح راولو یو ټولنه د روښنايي په لور بوزو نو هغه باید تعلیم ولري زده کړو لري کومه ټولنه هر ورځ د تعلیم نه محرومه او هغه ته اجازه اته د خپل دین د ذکر نه ورکو نو هغه به څنګه په دې پوښتنه چې ما ایجاب چیده خدای پاک ته ویلي یا قران عظیم شان چې ما کتاب په ریکټر غلي دي نو یو جاهل انسان نه د دې موضوع توقع کول زما په نظر د خپل لوی اشتباه ده اما نن ورځ موږ مملکت په ماغه خوروان کړی دي سپا نن ورځ موږ یو مور که ذکر ده سپا د ماغه لور خپل یو د تعلیم نه به برخه مور کیږي آیا د تعلیم نه به برخه مور د یو څوک چې په خپل حق نه پیژني خپل دین نه پیژني دا غیر تاسو د څه توقع لري نو بنان کومه غوړو باید کې انتقاد کو په اصلاحي شکل وکړو نه په تاسو شکل ځکه افغانستان کې همیشه زه تل دا وایم چې زه د دې نظام په هیڅ عنوان مخالفه نه یم اما دغه حقوق دغه مشکلات چې دي دا باید اصلاح شي ځکه همیشه مونږ نقد کړي همیشه مونږ هغه خبرې چې د نورو په خپل نظر مخسوي اما عمومي شکل باندې د اصلاح وړ نه وي هغه کړی همیشه مونږ د افراط او تفرید نه استفاده کړی دا اما هغه مسائل سبب شوی چې نن مونږ په دغه وضعیت یستو ګورې د امر بالمعروف اصلي وظیفه راځي د اسلام د نگانه وګورو دا نه چې یو څه باندې اسلام نرم ترين او کامل ترين دین د دنیا دی نو البته خو هیڅ کله نه ویل شوی چې په یو څه باندې په هغه فشار راولا چې په مجله د هغه امر بالمعروف نوم ووري د هغه رنگ او تختی او هغه دون ایره په وجود کې چې هغه لړزه پس واخلي ځکه اسلام د سیو دین نه دی اسلام د نرمش دین دی اما کوم ګوي چې نه
د دې لپاره چې خوندې جاب نه مراتې مونږ هغه ته نیک لار نه ورخې مونږ په هغه باندې هر ورځ تجهیزات زیاتو دروازې پیبندو دا د حل لار نه ده متاسفانه بلکې د نور هم جمع د بدبختۍ او مشکلات خواته بیې
مننه میرمن داوځي میرمن ولی تاسو ته در وګرځو لکه څنګه چې دغه ورور خپل نظر څرګند ک په افغانستان کې تر ډیره پورې خلک د دولت په دغه بندیزونو باندې چوپ پاتې دي خپل غږ نه پورته کی څه فکر کوي دغه خلک به سبا ته خپل خويندې مایندې نارینه ډاکټرانو ته بیا دوی به په دغه برخه کې لستونز سره مخ کیږي دوی به بیا څه کوي
ما هم دغه ورور خبر واوریدل د وکسمته البته ما داسې دغه وکه چې د نظر دوا قسمه ترلودل یو دا چې موږ باید خپل مشکلات د بار خپل وطن ته او خپل خلکو ته او خپل او بل اخره خپل دولت ته زاد دولت خپل دولت نشم بللای په هر حال یعنی خپل دولت ته باید سړی رجوع وکړي او د دې سره د مشکلاتو په حل کې کوشش وکړي دا خبره سیده مستاز د رښتیا هم باید خپل یو خپل محوري یو سیستم ولرو چې داغه د خپل مشکلاتو د حل لپاره ته رجوع وکړو
مېرمن ولی اغه حکومت یا اغه دولت چې دا وریدلو زغم ولري او د خپل د ملت او د خپل د خلکو غاګ وریده سی یو منبع د سی یو مرجع د سی یو کس چې خلک ورته ورشي او ز د په افغانستان کې تر وسه پورې د دوی حاکم یا د دوی رهبر معلوم نه دی خلک پیژنینه فقط په نوم او په سیمبولیک ډول را سرګندې د نڅته مکیږي خلک به چاته غک پورته کی
بالکل ما خپل خبره غوښتل چې دا چې کامله کومه چې دا یعنی په دغه حالت کې په نورمال حالت کې باید داسې ووسی خلک باید خپل دولت خپل خپل منابع او خپل سازمانونه خپل دولتونو ته دغه وکړي رجوع وکړي دا خبره په عموم کې صحیح ده پاته شو د دې د نظر اول قسمت برته وسه خبرته لاند راسمه چې په دغه دولت کې هیڅ رقم غوښ د ملت او مشکلاتو ته د ملل مشروعیت او رسمي پیژندلو ته دا نسته هیڅ څوک نسته د سوال نفر نسته خالص فرامین چې صادریږي او بس نو پاته شو دغه ورور د اول د نظر اول قسمت چې فرضاً دا ملامتي به پر شو څو پرمجونو باندې واچول دا به متاسفانه د یو د هغه ډیرو تعداد نارینه څخه دی یا خلکو څخه دی په وطن کې چې یا د بیري یا د چاپلوسي او یا د نادانی په اساس دغه څه خبره کوي دغه تحلیل په هیڅ رقم کې چې د مسولیت سره بیر تر واخی پونجونو په شوځو باندې واچوي چې تاسو باندې د محدودیتونو په دغه خاطر راځي چې دا ټول تاسو خپل کړنی دي دا صرف یو ډیر تهجوري او یو ډیر پاسپاته او یو ډیر غیر انساني تحلیل دی زه فکر کوم چې دا غسي خبرې پکولو باید یو نورمال انسان یو وجدان داسې انسان چې وجدان ولري هغه باید ډیر وشرمیږي نو زه هیله لرم چې دا ورو ورو په خپل خبرې بیا واوري او په دا باندې خپل نظر وکړي چې دا غا سیستمونو دا غا فاجعه ټول مسولیت به فراوړن او پر خپل ضعیف خواندو پر هغه خواندو باندې چې څلور څلور ښکال د جنگ قربانيان دي بیرته پر دوی باندې اچول دا یو محض نامردي او ناځواني ده او بس
مننه ورزو خغلی کریمزی ته تاسو منتظر پاتې وي تاسو دار ته وایي چې په افغانستان کې په خصوص په ټوله کې دی وی ټوله نه د اصلاح لپاره د بندیزونو زیاتول به د حل لارې لکه څنګه چې په افغانستان کې د وس د حکومت لخوا بندیزونه ورستربلې زیاتیږي او ډيري خلک په دې باور دي چې دغه بندیزونه شاید د ټوله نه د اصلاح لپاره یو یا هم دې ته منتظر دي تاسو څه فکر کوي دغه بندیزونه به څومره وړاندې ناورین رامنځته کی د دې پر ځای چې خلک منتظر دي د ټولنې د اصلاح لپاره خپل نظر را ته په دې برخه کې وایي کریم صاحب
مانه دا د نظامونو د جوړښتونو په اړه چې تاسو لکه تحقیق وکړي دا د نړۍ کې موږ ځانو نظامونه لرو چې یو نظام د ولس یو قرارداد دی یو ډلې یو ټیم سره او هغه راځي هغه معنی حاکم کیږي د انتخاباتو لري یا د لوی جرګو دغه ترې ته موږ مشروع او ولسی نظام او حکومت وي او یو دی دیکتاتورشپ چې دا تاریخ خو دلی دی چې دا دیکتاتوران څوک او څه نو معنی دا و چې هغه یو قشر یو د لارا پاتیګ د ټوپک او د جنگ د لارې نن نظام تر لاسه کوي چې په ټولنه باندې هر ډول بازی کوي هغه ټولنه غوته سرټیټی تر څو چې یو انقلابي بغاوت راجګ نشي او د دې خلکو مخاوني نیول شي نو دا دیکتاتورشپ د جریان لري زه خو موجوده نظام ته مطلق یو دیکتاتورشپ یم دا خو نه د ولس پر رای راغلی نه د ولس په مشوره راغلی دی دا یو چاره لیګلی دی چې د دې ټولنې هغه ارزښتونه او هغه اساس او اصول راړنګ او ویخوځي موږ دلته اوس بحث لرو د افغانستان کې د ښځو د تحصیل په اړه باندې د دې نو اوس دغه موجوده نظام څه ګټه اخلي څه هدف یې دی سړی دې ته فکر وکړي زیر شو ورته آیا دا د دې ټولنې سره کومه دښمنی لري آیا دا د دې قشر سره یا د نیم افغانستان د ولس سره چې نیمې ښځې دي او نیمې نارینه دي د نیم سره دښمنان دي دا هیڅ نو تعبیر دلته زما یو د موجوده دغه کې یو ګډونواله د مرمن داوځي دا یو جز د نظام لا تر نکو په لیس د خوده ولی ما مې خو ظلم نه کوي ما ته خو وزاسې یو سیاسي او ټولنیز دی ظلم خو پتا دی چې څنګه لا تر کې څه څنګه طرفداري کوي ولی وکی دا اوس ته په زور په خپل لاس معنی د یو 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 ظالم یو جابر نظام ملاتړ ته زمينه مساعده ماتم دا جرأت راکې چې زوی مې چې دغلته یو خيار مېرمن ناس دا غي مخالفت نه کوي ځنه لري نه ولی وک نو دا خبره ک محترم داوځي کسته په هر منطق او په هر دلیل په دا خاور به ډېر خوږي کی دا خاور د لپاره به یو مشروع نظام ارزو لري معنا دا نه چې خپل حقوق یا د نورو حقوق په خولاند کې دا غزي چې مو دولانه پروسه کال زمونږ د لوینینګ راهر د ځوانانو شورا په دغه مشرقي زون کې هغه کې د میرمنو د کمیټه مسول چې و لازم باندې ځینو موخ نه هغه یو مکتوب شکل باندې یو خط ماته په دې ایمیل کې راولېګلو او چې دا کوم باوریدون کې تا یا کوم قوي مرجع ته ورفارود کز موږ غږ په هغه کې لیکلو چې زه مون تحصیل وکړو مون په سختو مشکلاتو کې مکتبونه ویلې پلار اجازه نه راکول ټولنې اجازه نه راکول سم تحصیل وکړلو اوس دا کوم مرجع ده چې زه تر خپل درد او غږ شریک کړم ما دا مکتوب کتل په خوده قران څوره جوړتل صرف جګر خونم چې دا خو یو غټ امانت یې غواړه راکړي او چې چالو کوم خلاص محبوبه سراج په تاسو پیژنه غي ته نور کړل ورغو ملي یو اروپا کې یو کانفرنس پاري کې دا مکتوب به تقریبا د ملل متحد په یو مجلس کې دا مکتوب ولستل پاري کې هغه درد چې ور سره شریک کړ ستاسو غږ ستاسو د زمونږ د خويندو غږ زمونږ د کور د فامیل د داخل د خلکو غږ من نارینه هڅه کوم چې تاسو سره بدرګو کو تاسو حق خپل حق ګڼو تاسو مشکل خپل مشکل ګڼو تاسو یې راشي په یو سیاسي پروتوکول او په یو سیاسي معاملې کې د نظر ورسو
کریم صاحب په ډېر بخنه سره فکر کوم د میرمن داوځي اړیکه موږ سره پرېښه وي دا خبرونه کې مو وخت ډېر کم پاتې کپلانډو ټکو کې خپل نظر را تراټول کړي ځکه چې وخت ډېر کم دی موږ سره مهرباني
زه د دې موجوده نظام د جوړښت او ساختار تر د خاورې ته دغم نه تهدید نشته چې زمونږ د دغه ته د فکر ته او د زمونږ هویت ته یو تهدید دی په ټوله نړۍ کې د افغانستان د میرمنو وضعیت د افغانستان د ولست لپاره د پیغور یو شکل نیولې دی په هر ځای کې چې د افغان نوم یادېږي او سره څنګه کې دغه جانب مقابل یا جانب مقابل لورې د دغه کې چې دغه ولست د چاغه څوک دی چې خزي یا مېرمنې په کې هیڅ د ژوند اهمیت او ارزښت نه لري مننه
ډیره زیاته مننه غلای کریم زای چې خپل نظر هم را سره شریک کړ د خبرونه ورستې شی بی دی ورزو ډاکټر صاحب بهرام ته دا غي نظر په دغه ورستې شی وو کې را وخلو ډاکټر صاحب بهرام تاسو په لاندو را ته وایي چې هغه جونې یا هغه میرمن چې دغه آزموینه ته منتظر وي شپې ورځې ورته انتظار وشته په دغه په د اخره کې تاسو څه پیغام لري یغه ته باید څه وکي او حوصله او امید باید ولري کنه
په خپله کې زما همدا پیغام د هغه خويندې چې اگزیت اگزام ورڅخه نه داخل شو یا هغه ماسلین چې ته پنځه پنیما کې پات شوې ده یا هغه باندې ژوند چې اوس لګول شي وي دوی ته زما همدا پیغام ده چې هر ته تیاری پسې رڼا شته ده او خدای پاک هیڅ خپل بنده نو امید کوي نه حتما یا تجدید نظر به راشي یا به هم دغه دروازه اخر پرانستل شي. تاسو خپل زده کړه ته په خپل کورونو کې دوام ورکړئ، خپل خویندو ته، خپل نور راتلونکو نسل ته دا یو هر یو ټکی زده کړه مو کړی وي هغه انتقال کړئ، او الله مهربان ده چې دا مشکلات به انشاءالله تعالی حل شي.
ډیر زیاته مننه میرمن ولی په وروستۍ شیبو کې ستاسو نظر هم په دې اکلا راخلو که تاسو ویل لري مهرباني وکړئ.
خپلو خوندو ته چې د درو کلونو رئیس دوی د خپل اگزیت یا خروجي امتحان ته منتظرې دي او دغه امید لري چې دغه ټولنې ته د خدمت مصدر شي. زه به دغه خوندو ته یو نصیحت لرم، هغه دا چې د دوی زده کړې یعنې طبي زده کړې بیا هغه هم هغه زده کړې دي چې په هر یو یا دوه کلو کې دوی باید خپل طبي شناخت لوړ کړي او کورسونه ونیسي او د ځان مطالعه نور هم لوړ کړي. نو دغه کار څخه د دوی لاس نه اخلي که هر څه شرایط سخت دي، ناهیلي بیخي ډېرې دي، مشکلات دې خودی چې دا کار په خپل کوشش او په خپل وخت کې کوي بیا دې هم د خپل زده کړو خپل د پوهې لوړیدل ته بیا هم کار کوي. ګوندې خدای وي چې واورز دا ټول محدودیتونه د منځه ولاړ شي او دوی ته د امتحان د ازموینې وخت برابر شي او د کار وخت برابر شي او موږ به د دوی تر ابده پورې د دوی د خدمت مدیون یو. مننه
ډیر زیات مننه. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره وي په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنه خغلی ډاکټر صاحب سونیتا بهرام را سره وو، همدارز د خزو د برخو فعالان هر یو فروزان دوځي او میرمن غلی ولی را سره وو، او همدارز د کاناډا نه محترم نثار کریمزی صاحب هم را سره وصل وو. ډیر زیات مننه قدرمن میلمنو چې په بحث کې را سره ګډون وکاو. اوریدونکو چې موږ ته مو واګي وي تر دې د ما پاتې ل ازادي رادیو سره اوسې تاسو په خدای سپارم تربیه مو علامه شه.
کتاب او دا قلم دا لار ویانی، دا